سلام، دا هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای ایران سره د افغان سوداګرو د ستونزو د حل په هدف خبرې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې له ایرانی چارواکو سره د افغان سوداګرو هغه ستونزې چې دوی د ترانزیت، روغتیا او نورو برخو کې لرلې شریکې کړې. نوموړي زیاته کړه چې روانه اونۍ د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې پلاوی د افغان سوداګرو په ملتیا د ایران د سوداګرۍ او پانګونې له مسؤلینو سره کتلي او د دواړو خیزو همکاریو ژمنې کړې دي. د کندهار د صنعتي فابریکو مسولین وایي که حکومت د دغه ولایت تولیدي او صنعتي فابریکو د برېښنا غم ونه خوري نو دوی به خپلې پانګې او فابریکې نورو ولایتونو ته ولېږدوي. د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مشر حاجي باریداد نن په همدې اړه په یوه اعتراضیه غونډه کې وویل چې د برېښنا د نشتوالي له امله په کندهار کې ټولې 200 فابریکې په ټپه ولاړې دي. ښاغلي باریداد وویل چې تر څو چې د ټولو فابریکو د برېښنا ستونزه نه وي هواره شوې، تر هغې به د فابریکو فعالیت همداسې په ټپه ولاړ وي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې د کندهار د صنعتي فابریکو د تړل کېدو له امله به د هیواد صنعت او عایدات د پام وړ زیان ومومي. اخوا د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک په همدې اړه رسنیو ته وویل چې په دې اړه د یوه ګډ پلاوي په جوړېدو کار روان دی تر څو دغه ستونزه له مرکزي حکومت سره شریکه او د حل لاره پیدا کړي. نن د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1,150 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یوه 50 کیلو بوجۍ بوره 2,220 افغانۍ، یوه درې نیمه بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 45 لیټره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې یو لیټر پیټرول تیل 45 او یو لیټر ډیزل تیل په 43 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 1 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پونډ 3 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر پاکستانی تومنه 10 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 643 افغانۍ. لمنتیا مومننه.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1280 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه صاف او وازی اوریدل شي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لوو بجو پیلېږي، د ماخام تر وو بجو دوام کوي په همدې چپو. وروسته له دې چې د ازادي رادیو خبرونه پای ته ورسیږي، د ماخام لوو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ام هیروي. او اوس هم دوه ونیس پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. وړاندې د مخه ښځو په پروګرام کې یوه بله مخه ښځه عادله حسیني در پیژنو، خو اوس ستاسو پام راګرځو د اساسي او بشري حقونو اونیس پروګرام ته چې دا ځل د واده کولو پر حق تمرکز پکې شوی دی.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اواځه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د واده د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرات صاحب شرغلس
مننس.
سیرات صاحب، که لمړی اوریدونکو ته د واده د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته، ستاسو محترم ادارې ته او د افغانستان رنزور ملت ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې الله جل وعلا شانه انسانانو ته د دې حقوقو تر څنګ نور حقوق ور برخه کړي دي، چې لکه هغه ژوند حق دی، اوسېدو حق دی، دغسې نور حقوقو تر څنګ د واده حق هم الله د انسانانو ته یو حق ور برخه کړی دی. که اجازه وي لږ زره وخت راکړئ دوستانو ته به د اسلامي تاریخ او قرآن چې د انسانانو د جوړښت په هکله باندې مونږ ته تاریخ بیان کړي، چې هغه د آدم علیه السلام پیدایښت او حضرت بی بی هوا علیهم السلام د انسان د وجود نه پیدا کړی ده، او بیا یې ځمکې ته کله چې راکوز ول د الله په امر سره یغوی ته د ازدواج امر ورک. دلته کله کله سوالون په دې پوهیږي چې دغه د آدم علیهم السلام او د بی بی حوا علیهم السلام نکاح چا وتړلې ده، لکه اوس فکر کی کنه چې شاید به راځي او ایجاب و قبول بکی. د الله امر په هغه وخت کې هماغه خپله ایجاب و قبول دی. نو چون دا یو بشری حق دی او الله په خپل علم سره دې حق ته توجه کړی د انسان محروم کړی نه دی، نو بناً یو اساسی د بشری د حقونو څخه مهم حق هغه واده دی. په دې کې مختلف نصوص په قرآن عظیم شان کې د پیغمبر سم په مبارک احادیثو کې او زموږ فقهي او قانوني وزي قوانونو کې مهم ټکی مهم حق او اصل هغه واده دی چې باید انجلۍ او هلک چې کله غټیږي خپل قانوني سنترسیک باید ازدواج وکړي، واده وکړي.
که اورېدونکو ته د واده د هدف اړه معلومات ورکړي، له واده څخه هدف څه دی؟
ښه سوال دی. د واده نه هدف څنګه چې الله په قرآن عظیم شان او احادیثو کې او په فقهي کتبو کې راغلي اهداف زیات دي. زه غواړم چې مختصرا اشاره ورته وکړم. هدف د واده نه اول حفظ د نسل دی، چې نسل باید وساتل سي، بشري نسل. دویم د فامیلونو جوړښت دی، چې همدغه انسان چې کله ښځه او نر سره یو ځای سي یو فامیل تشکیلوي، هغه ته انتصاب کیږي، وایي موږ ځو د فلانکي کور ته، هغه ښځه هغه لور د یو کور نسبت ورته کی، هغه د یو ملکیت مالکی. بل چې کله اولاد پیدا سو، د اولاد تربیه ډیره مهمه ده د انسانی او بشری ژوند کې. د واده د هدفونو یو هدف دا ده چې اولاد په صحیح تربیت باندې تربیه سي. بل هدف ثبوت د ارث و وراثت دی. یو څوک مري، د ده وارث څوک دی؟ د ده دغه ارث چې پاتې کیږي، د ممتلکات چې پاتې کیږي، دا په چا باندې تقسیم سي؟ حصر وراثت نن سبا موږ په محاکمو کې لرو. اهداف مهم دا ده چې بشري حقونو کې چې څوک یو د ملک خاوند وي او چې کله مري، د ده ارث به چا تغذي. دا له ټولو مهم اهداف د وادونو نه دی چې دې کې نغښتی دی. بل شورا او مشاورت خبره ده، وشاورون فی الامر، هغه د کور نه نیولې آخری نقطه د مملکت کې هغه پارلمان دی. ستر پارلمان پورې به په شورایي نظام باندې باید د ملک کور که چلیږي هغه د شورا په نظام باید وچلیږي، که مملکت چلیږي هغه به د شورا په نظام باندې چلیږي. بل یو د بل د اهدافو د واده نه حمایت دی. نر ښځه حمایه کوي په ټولو مراتو کې او ښځه خپل خاوند حمایه کوي. که چیرته نر به واده وي، دغه حمایت مثال په مریضی کې په بل کې، دغه څوک مریضی، دغه څوک هغه قریب دی ورته او محرم څوک ورته اوسیږي، نو په دې اساس د جوړښت د اهدافو نه، د ودو د اهدافو نه دا دی چې یو د بل د حمایه مورد ګرځي. بل دا دی چې یو بل ته محرمیت ثابتوي، لکه چې مخکې مې اشاره وکړله، تعارف د دو کورونو د دو قبیلو تعارف ما بین تراجی، لکه پیغمبر سم نه ودونه کړي مختلف قبایل نه وکړله، د هغوی سره سیاسي اړیکې، اقتصادي اړیکې، فامیلی اړیکې دا مهم دی. بل انتقال د عادات، کلتور، هغه کلتور چې هغه ښه پسندیده وي دا نقلیږي. او د ودونو نور ډیر زیات اهداف دي، نه غواړم چې ستاسې وخت ونیسم، په همدې باندې اکتفا کوم.
ډیره مننه سیرت صاحب. که اورېدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې واده کوم شرایط او کوم ارکان په ځان کې لري؟
د واده د ارکانو نه چې موږ او تاسې وایو په اسلام عزیز کې موږ ته واده د ارکانو نه معرفي کې چې هغه ایجاب او قبول دی. او په زمن کې ملزمات شاهد دی، چې شاهد بځي د نجونې او د لور د خولې نه به دغه اقرار دوی اوري. هغه اقرار په داسې حالت کې چې یو شی دلته متاسفانه چې زمونږ د نکاح په وخت کې چې کله شاهد راځي، ملا تر پوښتنه نه کوي چې تا کله دغه خبره واورېده، آیا دا په حالت صحت او عقل سلیم کې د نجونې د نجونې دا خبره وکړل چې زما فلانکی وکیل د مهر دینه چې کوم ځای کې پردي دي. البته که په محاکمو کې خلک خپل نکاح تړي، کیدای سي چې انجلۍ خپل ځان وکیل ونیسي او خپل وکالت خپل وکړي. خو بیا هم داسې په پرده ځای کې چې زموږ او ساسې جامعه یو سنتي جامعه ده، په هغه ځای کې شاهد به ځي، د انجلۍ نه به دا اقرار اخلي چې ستا وکیل د مهر نفت څوک دی. هغه به خپل نوم زه د رادیو نه دایم چې هر خور باید په دې پوه سي چې خپل ځان معرفي کړي چې زه فلانکی د فلانکی لور، د خپل صحت او د عقل نه کامله برخورداره، د رضا او رغبت په اساس د فشار او د جبر نه زه غواړم چې په خپل رغبت سره فلانکی خپل د وکیل د مهر او نفس تعین کړم. بیا دغه شاید چې راځي هلته به شهادت ورکوي نو ایجاب قبول هماغسې د هغه د وکیل چې د خپل معکل نه وکیل سوی دی هغه به د خپل وکیل نه وکالت کوي صحیح درست د هغه په مهر کې او جانب مقابل چې یا هلک دی خپله به خپله ایجاب قبول کوي او که چېرته نسو نو بیا به هغه وکیل نیسي. وکیل به وایي چې زه د خپل د معکل له طرف نه فلانکی محترمه د دومره مهر په بدل کې د فلانکي له خاطره ما قبوله کړې وه قبوله مې ده او قبلوم یې نو اساسي رکن هم دغه ایجاب و قبول دی مهر پکې راځي بیا پس هغه شهادت د شهودو پکې هغه وي دا اساسي ارکان.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا پر سر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر منو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. سیرت صاحب د ورستي پښتني په توګه په ځینو هیوادونو کې په کم سنۍ کې پر وعده باندې بندیز لګیدلې یا ممانعت لګیدلې وي آیا د افغانستان په قوانینو کې په کم سنۍ کې پر وعده کولو کم ممانعت استه؟
خه ټکی ته تاسو اشاره وکړله په نړۍ کې ووس طبقه بندي چې سوی د ممالکو درجه اول ممالک دي درجه دو ممالک دي او درېمه درجه ملکونه دي چې افغانستان په درېمه درجه ملکونه کې دی لله الحمد غواړي چې افغانستان هم د اول نړۍ سره جوګه او د غوی سره یو ځای په قوانینو کې حرکت وکړي. افغانستان نن سبا د ډېرو قوانینو نه قوانین را ترجمه کړي دي او خپل ځان یې غني کړی د قوانین له لحاظه. البته هغه اول یا دویمه درجه ملکونه چې غوی د واړه سن اضرار لیدلی دي مشاهده کړی دي بالاخره د ډیر بحث او د تحقیق او د څېړل نه وروسته یو ممالکو د کم سن چې یعنی سن قانونی چې غوی هر ملک ځان ته تعین کړی دی دغه نه راټیټ که څوک ودونه کوي دا یغوی ته یو نوه ممانعت خدای هغه هم په څه صحي لحاظ او هلته مکلفیتونه دي په واده کې نو دغه مشکلات یغوی در کړي دي. بعضې ملکونه خپل قوانین موانع ایجاد کړي هغه هم البته موږ په فقه کې یو قاعده لرو چې جلب المنفعه و دفع المضره چې کله موږ جلب د منفعت کوو نو باید بعضې مضرات هغه اخیستي نو په دې اساس باندې افغانستان هم د قوانینو نه خپل قوانین راخیستي ترجمه سوي دي په دې کې بلې هو سن د بلوغ یا سن د اکمال د سن په افغانستان کې چې هغه اتلس کاله سن ښودل سوی دی چې باید دا سن دی خو بیا د ازدواج په هغه کې مدني قانون کې چې کله نجنۍ شپاړس کاله خپل عمر تکمیل کړي نو هغه حق د ازدواج لري چې ازدواج وکړي او که هغه نه راټیټ وي په رضایت یې نه وي خواخه نه وي او یا پلار یې وغواړي چې بعضې مجبوریتونو په اساس هغه ورکړي نو مدني قانون هغه ته ممانعت ښیي دی چې باید نجونه د شپاړس کلون راکته په واده ورنه کړل شي ځکه چې هغه صحي اضرار لري نو په دې اساس باندې قانون مدني کې د دې لپاره ممانعت قانون وضع کړی دی.
ډېره مننه کور دې ودان.
مننه تاسې نم سلام.
مخکخه خزی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مخکې خزې پروګرام ته مو زه یوسف زدران هرکلی کوم. د مخکې خزې د دې اونۍ د پروګرام لپاره مو عادله حسینی انتخاب کړې ده. عادله حسینی د قصبې د خان اساسي له ښوونځي فارغه شوې، بیا یې د ټولنیزو علومو په برخه کې تحصیلات کړي دي. د نجیب الله د حکومت څخه وروسته کډواله شوې، خو وروسته په افغانستان کې د موقت حکومت له جوړېدو سره بیرته هیواد ته راستنه شوې، او په بیلابیلو برخو کې د ښځو او ماشومانو حقونو د پلي کېدو لپاره منډې ترې کړې دي. عادله حسینی اوس هم د افغان میرمنو او ماشومانو لپاره د یو بنسټ مشري کوي. د مخکښې ښځې په نننۍ پروګرام کې د نوموړي په همدې هڅو غږېږو. عادله حسینی، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشئ.
مننه تاسو نه ډیره مننه کوم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نو کلم دې ځای پیل کړو چې اصلا تاسو تر اوسه پورې څومره څه کارونه کړي دي که اوریدونکو ته دا ووایې؟
کله چې د 2002 کال د مهاجرت نه بیرته راتاو شوم خپل ګران وطن ته، ما ډېرې کارونه کړي دي، خو دا ما ته خو لږ ده. خو
هغه څه چې موږ ستاسو په اړه باندې اورېدلي دي، نو همدې خاطر موږ تاسو انتخاب کړی چې تاسو د افغان میرمنو او د ماشومانو لپاره یو موسسه لرئ، یو ځای لرئ، د هغوی سره مرسته کوئ. که د همدې موسسې نه پیل کړو، تاسو څه ډول مرستې کوئ د افغان میرمنو سره، ماشومانو سره؟ څه ډول یو سرپرستي ایجاد کړې ده؟
موږ د افغان د ښځې او ماشومانو لپاره دغه انجو فعالیت لري، د ځوانانو د لپاره ترننګونه وو په خصوصي پوهنتونونو کې، د لیدرشپ، پروجیکټ مینجمنت، فاینانشل مینجمنت، کاریر ډیولاپمنت، کاریر کوچنګ او نور ترننګونه وو ځوانانو په حق له جنکیانو او هلکانو د لپاره وو چې هغوی لوستل، هغوی پوهنتونونو کې درس ویل محصلین وو، او د موږ ترننګونه دوی واخیستل. دغه ترننګونه دوی چې واخیستل، پس له هغې دوی د کار پیدا کولو په هکله دوی چمتو شو، او موږ هم دوی سره مرسته کړه په دې هکله. دوی ته تقریبا 2-300 ځوانانو ته موږ کار پیدا کړه په مختلف خصوصي انجوګانی او دوائر دولتي.
ویل کیږي چې د میرمنو لپاره په افغاني ټولنه کې کار خورا سخت دی. فکر کوئ د ستاسو رهبری یا مشرتابه یا په دې برخه کارونه یو ډول مسمر واقع شوي دي دوی لپاره ګټور دي؟
او بلې نه، مونږ غواړو چې یو متل د پدری کې مای خوردن به یا مای گرفتن، ما مونږ مای خوړل زده کوو نه. مونږه خزو ته دغه خزو چې کار نه لري، اقتصادي مشکلات لري، او کورونه کې ژوند کوي، او د ځوانانو چې خزې خپل اسناد، د لسانس اسناد، ماستری اسناد تر لاس لري، او دوی کار نه لري، کار پیدا کیږي نه دوی ته. مونږ دوی ته دوی سره مرسته کوو چې دوی کار پیدا کړي. هاو سلیک چی
او څنګه دا مجبور یا اړ خلک پیدا کولی شي؟ تاسو څه ادرس لرئ؟ یعنی کوم ځایونو کې فعالیت کوئ، کوم ولایتونو کې؟ څنګه دوی تاسو ته لاسرسی پیدا کولی شي؟
مونږ تر اوسه خو یوازې کابل کې کوم فعالیتونه دي. ان شاء الله آینده کې مونږ غواړو چې نور ولایتونو ته لاړ شو، او هغوی ته هلته مونږ پروژې ولرو، او خپل خویندې او میندې او ورونو سره کار وکړو، هغوی سپورت وکړو او حمایت
وکړو.
په کابل کې مونږ یو د ځوانانو په برخه کار کوو. تیره ورځ مونږ یو کانکور امتحان درلود په مانګې د کاروان یونیورسيټي کې، هغه تالار مو واخیستله 1500 ځوانانو لپاره چې مونږ هغوی ته د کار پیدا کولو لپاره هغوی ته مونږ چې واخیستل امتحان.
یعنی په ټوله کې تاسو غواړئ خلکو ته یو جرأت ورکړئ، یو زمينه سازي ورته برابره کړئ تر څو کار وکولی شي، تون تلار پیدا کړی شي په دې برخو کې.
خو
کڅوک وو غواړي چې د افغان میرمنو او د ماشومانو موسسه پیدا کړي، یعنی تاسو عادله حسینی پیدا کړي، څومره تعداد خلکو سره ممکن تاسو مرسته وکولی شي؟
خار سره چې موږ واسو توان وو، اوس موږ 1500 جنکیانو ته کار مو پیدا کړ، په خصوصي مکتبونو کې شونځایونو کې.
بله بله اغلی حسینی، تاسو چې ویل چې په بیلابیلو برخو کې کار کوئ، په افغاني ټولنه کې ځینې ناوړه رواجونه هم دي، څون تاسو د ښځو د یوې طبقې مشري کوئ او ماشومان روزی په همدې ډول، د ناوړه رواجونو ته مو پام کړی ستاسو موسسې؟
ولې نه، مونږ تر ننګونه لرو. په خوا مونږ په کندوز ولایت کې یو پروژې درلود، دسترسي زنان به عدالت، هغه او حقوق د ښځې، حقوق د اسلام له لارې. اسلام دین کې د ښځو مقام ډیر عالی دی، او مونږ د خلک ته ترنګونه ورکوو چې څنګه دوی خپل حق او حقوق وپیژني، ښځې وپیژني چې مونږ څه حقوق لرو.
او اغلی حسینی، چې تاسو دې برخه کې کار کوئ، تاون تاسو د کور لخوا یو ښه ملاتړ لرئ، ښه حمایه لرئ، یعنی د زده کړو په وخت کې، وروسته بیا د پوهنتون په دوره کې، بیا وروسته په ژوند کې، فکر کوئ دا ټولو ستاسو هڅو مبارزو رنګ راوړی وروسته دې موقف ته رسیدلې کنه؟ زمینه برابره وه؟
زمینه برابره نه وه. په کور کې اول د ما پلار او رونه می د ما ملاتړ کول، او اوس د ما خوان ماشاءالله د ما ملاتړ کوي او ما تشویقوي چې زه باید په خپل جامعه، افغاني جامعه کې کار وکم، خپل خویندو سره، ورونو سره، او د نور خویند لکه نارینه غوندې مونږ باید کار وکړو.
یو وخت کې مدا فکر کوو چې تاسو به د نورو لاسنیوی کوئ، په داسې حال کې تاسو خپله لاسنیوي ته ضرورت درلودو کنه؟ دا هر څه برابر شو، برابر شو، بالاخره دې ته ورسېدلی کنه؟ تاسو اوله نه دا هدف ځان لپاره ټاکلی وو؟
او ولې نه، ژوند خپله مشکلات لري، هر چیرته چې ژوند وي، کار وي، طبعاً مشکلات لري، پرابلمونه وود مونږ په ژوند کې. او ما یو هدف می درلود چې باید زه خپله باید یو لیدر اوسم، باید یو رهبر اوسم، او باید مبارزه وکم.
او بالاخره د مبارزو مو څنګه رنګ راوړ، یعنی تاسو څنګه مبارزه وکړه، کوم ستون سره مخ وئ؟
په جامعه کې ډېر ستونزو سره مخامخ شوی یم، په کور کې ډېر ستونزو سره مخامخ شوی یم. د ما خاوند ماته چې نه ویلې، او نور د مونږ ښې خان ورشته داران وو، هغوی به خبرې کولې چې دا ښځه ولې ځي، د مونږ سیدان یو، مونږ پاچایان یو، د مونږ ښځې باید مخې چا ونه ویني، او دا ځي نر غوندې نارینه غوندې کار کوي. د ما خاوند ماته ویل چې ته د ما ښځه یې، د ما د قوم ښځه نه یې، ته باید یو رهبر اوسې، ته خپله باید نارینه غوندې کار وکړي، ځکه چې خلک خبرې کوي او چاته چی نه ورکوي. باید مونږ خپل ژوند د ښه ژوند آماده اوسو، ځان ته هر شی باید آماده وکړو، ښه ژوند تیر کړو.
بالکل، تاسو په همدې ټولنه کې پاتې شوی، مبارزه مو هم کړې، اوس یو ځای ته هم رسېدلې، هغه لیډرشپ هم چې غوښتو یا مشرتابه هغې ته رسېدلې. فکر کوئ چې دلته دا ټول کارونه خورا سخت دي، کله چې ورسېږي له هغې وروسته هم ډېر زیات مقاومتونه موجود دي کنه؟ وروسته دا حل لارې پیدا کیږي ورته؟
ولې نه، کله چې مونږ مبارزه وکړو، قاطع اوسو، په خپل اهداف باندې ولاړ ودرېږو، ولالو سو هغه خامخا مونږ خپل هدف ته رسیږو، هدفونو ته رسیږو.
بله، اغلی حسینی، اوس ځان یو بریالی میرمن ګڼئ، فکر کوئ چې خپل ټول اهداف ته رسیدلې که الله هم څه نیمګړی دي؟
او نه نه، خپل ځان باندې ویاړم چې زه یو مبارز ښځه یم. د مکتب رئیس، ښوونځی رئیس، زه ما مبارزه کړی هغه دوران چې زه ښوونکی وم په مکتب کې، ما په دغه روحیه تربیه شوی یم چې باید مبارز اوسم، باید مبارزه وکم، جدوجهد وکم، تلاش وکم، او باید خپل ځان خپل هدف ته ورسوم.
بلې، په افغاني ټولنه کې ممکن مخکښو پروګرام کې مونږ د ډېرو نورو داسې نوي جنو سره خبرې کړې چې هغوی اوس زده کړې کوي، هغوی هم غواړي ستاسو غوندې او خدمت وکړي په بیلابیلو برخو کې، نو د خدمت ته فکر کوئ کافي لا زیات ضرورت دی د جنو لخوا، جنو ته، میرمنو لخوا، میرمنو ته؟
بله، هو ډېر ضرورت دی. دوی باید مبارزه وکړي، دوی باید هدف ولري په ژوند کې، هدف ولري، او هغه هدف رسولو ځان ډیر مشکل دی. باید په هغه هدف رسولو کې خپل ځان ته پلانونه ونیسي. مشکلات په ساحه کار کې دي، همکارونه چې نارینګان دي نه غواړي چې ته چې یو خزه باید پورته لاړ شي، باید رشد وکړي، باید ارتقا وکړي، هغوی مانی کیږي. باید مونږ چې وکړو مبارزه وکړو، په جنگ و جګړه دغه شیان نه کیږي. باید خپل ځان هغوی ته وښایو چې مونږ دونه شایستګي لرو.
بلې عدالله اوسنی تاسو چې د خپل ژوند نه تر اوسه پورې راضي یې، څه مبارزه هم چې کړې هغې تاسو ته رنګ هم راوړی دی، نور څه کارونه په مخ کې لرئ؟ که آینده پلان مو زموږ له اوریدونکو سره شریک کړئ.
آینده پلانونه خو ډیر دي. باید ښځې سره کار وکړو چې هغوی خود کفا شي. ښځې باید خپل مشکلات ریشایابي وکړي چې مونږ څه مشکلات لرو، که اقتصادي مشکلات دي، که فرهنګي دي، که کلتوري دي، که هر شی دي، که سیاسي مشکلات دي، بیا د هغه د حل لارې باید و پیدا وکړي. دغه ظرفیت چې هر ښځه باید ولري پیدا کړي ځان ته، چې خپل مشکلات ریشایابي وکړي، هغه د حل لارې باید پیدا وکړي، هغه موفق بوي، هغه کولای شي چې د ماینده په افغاني ټولنه کې ښه ځلان ولري، ښه کار وکړي، او خپل ځای ځان ته باید حتمی میلاو کړي.
بله عدالله، راز هغه څه چې موږ انتخاب کړی وای چې تاسو یو مخکښه میرمن یې، د لا مخکښو ښځو د پیدا کېدو له هیلې سره چې تاسو هم روزئ، نو د دې اونۍ خپرونه موږ له تاسو سره چمتو کړې وه. که وروستی پیغام له تاسو نه واورو په تېره افغان میرمنو ته یا په ټوله کې افغانانو ته، نو خوښ به شو.
موږ باید همخېګي فرهنګ باید ترویج وکړو، خپل فامیل، خپل جامع ټولنه کې، افغاني ټولنه او خپل همکارانو ماینس کې اول ځان نه شروع کو، خپل فامیل نه شروع کو، بیا جامع نه. که وغواړو چې افغانستان تاوتریخوالی نه خالی وي، باید مونږ مبارزه وکړو او خپل ځان چمتو کړو.
ډیره زیاته مهرباني چې تاسو زموږ سره مصاحبه ته حاضر شوئ، او د خپل ځان د یو مخکښ میرمن ګڼې هغه چې مونږ انتخاب کړی وای. بلې درنو اوردونکو، د یادونه وړ ده چې د مخکښ ښځې دا خپرونه چې ما یوسف ځدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسیږي. خو په راتلونکو خپرونو کې له مونږ سره اوسئ. دا خپرونه هر چهارشنبه د ماسپښین په 2:30 بجو، بیا تکرار یې د یکشنبه پورز د سهار په 9:30 بجو له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
مننه ښاغلی ځدران صاحب چې ما دعوت وکړ په دغه ستاسو ښه ښایسته برنامه.
ډیر زیات همیشه په خیر راغلی. مننه دلاو سینی.
آزادی رادیو لوونه تروو.